درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د هرات له زلزله وروسته تر شپږ نیوي زره ډېر ماشومان په ځانګړي ډول په روان ژمي کې زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د هرات د اکتوبر د میاشتې په زلزلو کې نږدې 2000 تنه مړه شول او 21000 نور بې کوره شول. یونیسف د دوشنبه وویل ګڼې زلزله ځپلې کورنۍ لا هم په خیمو کې اوسي چې له کبله په ځانګړي ډول د ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ دی. یونیسف وایي چې له زلزله ځپلو سره یو لړ مرستې کړي خو په سخت ژمي کې لا ډېرو مرستو ته اړتیا ده. د پاملرنې مؤسسې اعلان وکړ چې د افغانستان په ټولو سیمو کې د نجونو لپاره کلیوالي ټولګي جوړ کړي چې په یو کال کې د دوو تعلیمي کلونو زده کړې ورکول کیږي. پاملرنې مؤسسې دا خبره په هغه راپور کې کړې چې پرونی خپور کړ. دا مؤسسه په خپل راپور کې چې په افغانستان کې د نجونو د حقونو لپاره د مبارزې تصور نومیږي ټینګار کړی چې د دغو ټولګیو ښوونکي د هغو سیمو اوسیدونکي دي چې تدریس پکې کوي او ټولګي په هغو سیمو کې جوړ کړي چې نجونې له زده کړو پکې محروم دي. د افغانستان لپاره د ایران او پاکستان ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له باندنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په دې کتنه کې ښاغلی جیلانی وویل چې هیواد یې د سولیز او باثبات افغانستان غوښتونکی دی او د سیمه ییز ثبات لپاره د همکاریو پر زیاتېدا ټینګار کوي. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د ولسمشر ځانګړی استازي حسن کاظمی قومی پرون اسلام آباد ته لاړ چې د افغانستان د مسایلو په اړه له پاکستان سره د همکاري او دیالوګ په اړه پر خپلو ژمنو ټینګار وکړي. له ښاغلي قومی سره په دې سفر کې څلور نور ایرانی چارواکي چې د افغانستان په اړه د ایران د پالیسیو په ټاکلو کې رول لري ملګري دي. په جرمني کې د افغاني غالیو څلور ورځې نندارتون پرون پای ته ورسید. په دې نندارتون کې چې د غالیو د اته صادراتي شرکتونو په ګډون د پنځشنبه په ورځ په هانوی ښار کې پرانستل شو د افغان سوداګرو ګڼ شمېر غالۍ وپلورل شوې. په نندارتون کې برخوالو افغان سوداګرو دا ډول نندارتونونه د افغاني غالیو له صادراتو سره مرستندوی وبلل. په وروستیو کلونو کې اروپا ته د افغاني غالیو صادرات په نسبي ډول کم شوي دي. له بل خوا د ایران او ترکیې ماشيني غالیو په هیواد کې دننه د افغاني غالیو پیرو پلور اغیزمن کړی دی. او د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر چو سون هوی له خپل روسی سیال سرګی لاوروف او نور روسی چارواکو سره د خبرو په هدف مسکو ته تللی دی. هوی پرون یک شنبه د جنوري په 14مه داسې مهال مسکو ته ورسید چې شمالي کوریا او روسیه په دې وروستیو کې اقتصادي، سیاسي او پوځي اړیکې پیاوړي کړي دي. روټرز خبری آژانس د چارو د کتونکو په قول ویلي لکه چې د اوکراین د جګړې له کبله په نړیواله کچه د روسیې انزوا زیاته شوې، روسیا د شمالي کوریا اړیکو ته لا زیات ارزښت ورکوي. زموږ شخله اوساجی رادیو اوري. د روان خبرونې په دوام کې اوري. د بشنې نړیوال سازمان وایي طالبانو ګڼ شمېر شزي په دې خاطر نیولې چې لسترګو پرته نور مخ ښکار نه شي. د شزو د حقونو یو شمېر افغان فعالانی وایي چې د طالبانو د نیونو هدف دا دی چې شزي له ټولنې حذف شي. ملګری ملتونه وایي یوازې له خورا ډیرو بېوزلو افغانانو سره مرسته کولای شي. په غزنی کې یو شمېر ډاکټران وایي کار ورته نه پیدا کیږي.
یو زنه ډیری ډاکټر صاحبان کار زمينه ورته نسته که د هر یو د توان نه لري چې تر مینه خانه جوړه ک.
پاکستان له تورخم وروسته له افغانستان سره نوري ترانزيتي لارې هم بندې کړي. په نورستان کې په 12 بلیون افغانیو سربندونه جوړی شي.
د کلیو د بیا رغونې پراختیا وزارت له لوري د داخلي بودیجې څخه د نورستان ولایت په نهو بیلابیل ولسوالۍ کې سربندونه او کانالونه جوړیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د بشپړ حجاب نه لرلو په تور ډیری هغه نجونې او ښځې نیولي چې د طالبانو د جامو اغوستو هغه محدودیت چې یوازې سترګې ښکاره شي نه دی عملي کړی. د سازمان پرون پر خپل ایکس پاڼه دا ډول نیونې د ګرځېدو او بیان د ازادۍ د حق سرغړونه بللې او د هغه د ژر تر ژره درېدو غوښتنه یې کړې ده. په همدې حال کې د یو شمېر نیول شویو نجونو او ښځو کورنۍ ادعا کوي چې د کورنۍ غړي یې طالبانو ته د لسګونه زره افغانیو د ورکولو په بدل کې خوشي شوي دي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د هغو غوزو په ځپلو بوخت چې په بشپړ ډول یې ځانونه نوي پخلي. امنیسټي انټرنیشنل پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي ډېرې ښځې له دې عمله نیول شوي چې د طالبانو د جامو اغوستو هغه محدودیت چې یوازې سترګې یې ښکاره شي نه دی عملي کړی. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو دا ډول خپل سری نیول د ښځو د ګرځېدو او بیان ازادۍ نقض بللی او غوښتنه یې کړې چې دا ډول ځپل باید سمدستي ودرول شي او نیول شوې ښځې او نجونې خوشي شي. د طالبانو حکومت له تیرو دوه اونیو راهیسې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د هغو نجونو او ښځو نیول پیل کړي چې د دوی لپاره د منلو وړ حجاب یې نوي اغوستی. د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې دوی هغه ښځې نیولې او له څو ساعتونو وروسته یې بیرته خوشي کړي چې د دوی له قبله بد حجابي یې خپروله، خو طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه بشپړ وضاحت نه دی ورکړی. د طالبانو دې کړنې په افغانستان کې دننه او نړیواله کچه پراخ منفي غبرګونونه هم راپورته کړي دي. تر دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونامه د جنوري په 11مه یوه اعلامیه کې ولیکل دا ډول خپل سر نیونې لویه بدنامي لري او افغان ښځې یې له خطر سره مخ کړي دي. خو د یونامه د دې اعلامیې په غبرګون کې د جنوري په 14مه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي خوراتون غبرګون خود او خبرداری ورکړ چې یونامه باید له دې ډول راپورونو ورکولو ډډه وکړي. په همدې حال کې د یو شمېر نیول شویو نجونو او ښځو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې دوی د خپلې کورنۍ غړي طالبانو ته د لسګونه زره افغانیو په ورکړې له بنده راخوشي کړي دي. تېره اونۍ په کابل کې د نیول شوې یوې نجلۍ خور چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی طالبانو ته 15-20 زره افغانۍ ورکړې او وروسته تر هغې د دوی خور له بنده خوشي کړې ده. هغه زیاتوي له کومې ورځې چې خور نیول شوي رواني وضعیت ښه نه دی او تر څنګ یې دا ادعا هم کوي چې د طالبانو په زندان کې ورسره له تاوتریخوالي ډک چلند شوی او سپکې سپورې ورته ویل شوي دي.
کله چې ترې پوښتنې کړې هم یې جسمي شکنجه کړې او هم ورته سپکاوی شوی دی. ورته ویلي چې د شهادت کلمه ووایئ، تاسې کافران یاست، کمیس مو ولې تنګ دی، بوټان دې ولې د سړیو په څیر دي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دې ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د بشري حقونو ډېر نور ملاتړو بنسټونو هم د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو پر ضد دا ډول کړنې له دوی سره د دې ډلې دښمني بللې ده. دا لومړی ځل نه دی چې طالبان افغان نجونې او ښځې نیسي او زندانی کوي. له دې وړاندې د ډلې په کابل او ځینې نورو ولایتونو کې معترض نجونې او ښځې نیولي او د ډېرې مودې لپاره یې زندان ته اچولي دي. طالبانو حکومت خپلو دې ډول کړنو ته د شریعت نوم ورکړی. خو د اسلامي همکاریو سازمان په ګډون بیلابیلو اسلامي هیوادونو او مطرحو دیني عالمانو د طالبانو دا ډول کړنې د شریعت خلاف بللې او غندلې دي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت له تیرو دوو اونیو راهیسې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د بې حجابۍ او بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ ته دوام ورکړی دی، د ښځو د حقونو د یوې مدافع ډلې غړیو په یوه اعتراضیه غونډه کې ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د حجاب په پلمه ښځې بندیانوي، خو اصلي هدف یې له ټولنې څخه د ښځو حذفول دي. د ښځو د حقونو یو شمېر نورو فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع د اندېښنې وړ بللې، خو د طالبانو حکومت ځینو چارواکو مخکې ویلي چې یو شمېر نجونې د حجاب د مراعاتولو په خاطر د توصیې لپاره نیول شوي وي او د خپلو کورنیو په ضمانت بیرته خوشي شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د اعتراض کوونکو ښځو په ژغ پیلېږي.
د شنبه رواني غورځنګ غړي چې د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو د نیولو په اړه د طالبانو د وروستي اقدام په غبرګون کې یو اعتراضیه غونډه جوړه کړې وه. په دغه اعتراضیه راټولېدنه کې چې په یو سرپټي ځای کې جوړه شوې وه، اعتراض کوونکو د بد حجابۍ په پلمه د ښځو نیول د طالبانو د حکومت یو ستراتیژي وبلله چې د دوی په ټکو له مخې یې ښځې له ټولنې ګوښه کیږي. د شنبه رواني غورځنګ د اکشن می په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د یاد اعتراض د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې طالبان غواړي په دې اقدام او د خپلو سختو احکامو په صادرولو سره د ښځو د پوښښ او د هغوی د حقونو د محدودولو لپاره د نرواکۍ جوړښت پیاوړی کړي. یاد غورزنګ ویلی چې د نړیوال ټولنې لپاره دا ډیره مهمه ده چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه ملاتړ ته دوام ورکړي او د دغو ښځو د برابرۍ او شمولیت لپاره مبارزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو اونیو راهیسې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو حکومت د بدحجابۍ په نوم د نجونو او ښځو د نیولو لړۍ پیل کړې او د طالبانو دغه کړنه له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې ده. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعاله او د یووالي او پیوستون د غورځنګ غړې سنم کبیري له رسنیو سره په یوه شریکه شوې ویډیو کې وایي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې د ښځو وضعیت ورځ تر بلې خراب شوی دی. هغې په یاده ویډیو کې ویلي:
نړیوال ټولنې ته له فریاد او اعتراضونو سره سره د ښځو په وضعیت کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. طالبان اوس ښځې او نجونې د حجاب د اغوستلو په پلمه بندیانوي، په داسې حال کې چې د دوی هدف حجاب نه دی، موخه یې د ښځو ګوښه کول دي. په داسې حال کې چې د افغانستان په دودیزه ټولنه کې د ښځو بندیانول یو لوی عیب دی.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله زرغونه ولی هم وایي چې له تیرو دو کلونو راهیسې افغان میرمنې له دې امله چې ښځې دي له سختو شرایطو سره مخ دي او اوس د بدحجابۍ په پلمه نیول کیږي.
چنین عمل نشایسته را که در مقابل زنان
دا ډول نامناسب عمل چې دوی د افغان ښځو پر وړاندې کوي زموږ د ملي دود او کلتور د ملګرو ملتونو له منشور او بشري حقونو سره په ټکر کې دی. د دوی دغه اقدام په افغانستان او نړۍ کې ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. موږ طالبان ته وایو چې له دې نامناسب عمل لاس پر سر شي، ځکه چې دا د هغوی لپاره ناوړه پایلې لري.
وخیمره در قبال خود داره.
هممهاله د بشري حقونو یوه بله فعاله شفیقه رزمنده وایي چې افغان میرمنې له ټولو برخو څخه ایستل شوي او د بشري حقونو بنسټونه باید په دې اړه عملي اقدامات وکړي. هغه وایي:
تقاضا داریم تا ای عمل به
موږ له دوی غوښتنه کوو چې دا کړنه او په ټوله کې په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ او تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د بشري حقونو له سازمانونو او ملګرو ملتونو څخه غواړو چې د طالبانو د دغې کړنې پر وړاندې عملي اقدامات وکړي.
د یاد اعتراض او د راپورته شویو ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښتل، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې هغه او د طالبانو د حکومت ځینو نورو مسؤلینو د بدحجابۍ له امله د نجونو د نیولو مسله تایید کړې وه. د دوی له ډلې په کابل کې د طالبانو د حکومت د شپږمې حوزې لپاره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مسؤول مولوي امان الله څو ورځې وړاندې د کابل په لویدیځ کې له دیني عالمانو سره په یوه غونډه کې ویلي وو چې دغه نیونې د توصیې ورکولو په موخه شوې وې او د دوی د کورنیو له تضمین وروسته نیول شوې نجونې بیرته خوشې شوې دي. د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د نورو بندیزونو تر څنګ دوی د ښځو پر کار، زده کړو، ټولنیزو، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم بندیزونه ولګول او نجونو او ښځو ته یې د حجاب کول اجباري کړل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتونو د سرمشي ویان دوی اوس په افغانستان کې یوازې لډیرو بی وزلو کورنیو سره د څناڅ خوراکي توکو مرسته کولی شي چې پروان ژمی کې ژوندۍ پاتې شي. سټیفن دوچارک په یو خبري غونډه کې وویل دبليو اف پی له 15 میلیون وګړو سره د مرستې لپاره 650 میلیون ډالر بودیجې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمیر بی وزلوی بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
ملګری ملتونه وایي تیر یو کال کې د ډیری بودیجې له کمی وروسته په افغانستان کې اوس یوازې له هغو سره د ډیرو لږو خوراکي توکو مرسته کولای شي چې ډیر اړمن دي، څو پر روان ساړه ژمي کې ژوندي پاتې شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوچارک په یو خبري غونډه کې چې یوه برخه یې دبلیو اف پی د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي، د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د 15.2 میلیون اړمنو د لاسنیوي لپاره 670 میلیون ډالرو ته په بیړنۍ ډول اړتیا لري. هغه زیاتوي د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې د افغانستان ټول ولایتونه اوس مهال د خوړو د نه خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي او له هرو درې افغانانو یو یې په دې نه پوهېږي چې د خپل راتلونکي وخت خواړه له کومه کړي.
Now after a year of massive funding
د ډېرې بودیجې له کموالي او کال وروسته د خوړو نړیوال پروګرام کولای شي یوازې له ډېرو بېوسو کورنیو سره مرسته وکړي څو په دې ساړه ژمي کې لږ تر لږه خوراکي توکي ولري. ډبلیو اف پی 650 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري چې 15.2 میلیونه سړو ښځو او ماشومانو سره د خوړو او نورو توکو مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د یک شنبې په ورځ په یو راپور کې وویل افغانستان د ولږې او خوارځواکۍ د لوړ شمیر سره مخ دی. د اوچال قوله روان میلادي کال 15.8 میلیونه افغانان د خوراکي توکو له سخت کمی سره مخ دي. په ورته وخت کې یو شمیر بېوزلي وایي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د پروان اوسیدونکی ذبیح الله وایي ارمانیم کور می کرای دی اولادونه لرم او اقتصادی وضعیت می ډیر خراب دی مرسته ته اړتیا لرم. د فریاب اوسیدونکو نصیب الله هم ورته شکایت لري. دیوای بیروزګار یم هر چیرې چې لاس وګوت کړم تش لاس بیرته راګرځم. هیڅوک نشته چې لاسنیوی مې وکړي او مرسته راسره وکړي. د الله رضا لپاره زما او د څلورو کوچنیو بچیو په خاطر له ما سره مرسته وکړئ. په افغانستان کې بېوزلو سره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو د بشري مرستو کمی خبر داسې مهال ورکول کېږي چې اوچا د دوشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي د 2023 کال له جنوري تر نوامبر په افغانستان کې 9.4 میلیونه وګړو ته د روغتیا، خوارځواکۍ او د ژوند د نورو اړتیاو په برخه کې مرستې رسولې دي. خو له دې ټولو سره سره بیا یو شمېر افغانان شکایت کوي چې له دوی سره یا هیڅ مرسته نه ده شوې او یا هم ډېره کمه مرسته یې ترلاسه کړې ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د باروړونکو موټرو پر مخ د تورخم دروازې له بندېدو درې ورځې وزي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلان وایي د تورخم د دروازې له بندېدو وروسته پاکستان ټولې هغه لارې چې له افغانستان سره پرې تګ را تګ کېږي د ترانزیت پر مخ تړلې دي. یو شمېر سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي چې له پرون غرمې راهیسې د غلام خان بندر لار هم د پاکستان له لوري بنده شوې ده. دوی دا هم وایي لسکونه باري موټر دواړو غاړو ته ولاړ دي او هر ورځ ورته میلیونونه افغانۍ زیان رسیږي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته د غلام خان بندر دروازه هم د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلین وایي پاکستان ټولې هغه لارې چې افغانستان سره پرې تګ راتګ کېږي د ترانزیت په مخه تړلې دي. د یادې خونې یو مسؤل خان جان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل
بدبختانه چې نن په نردند پټان کې په خرلڅي کې هم دغه شانتي وشو. خرلڅي لاره بنده شوه. د بولدک او چمن لاره تقریبا دوه میاشتې درې کېږي چې بنده ده. د انګور اډه د قومي شخړو په اساس چې هلته موجود دي هغه بنده ده. نو تقریبا زمونږ 90% لارې د پاکستان سره ټولې بندې دي.
که څه هم ښاغلی علي کوزي په تیرو دوه ورځو کې دواړو غاړو سوداګرو ته د اوختو زیانونو په اړه څه ونه ویل خو یو شمېر سوداګر چې موټرې بندې ولاړې دي وایي سره له دې چې تازه میوې او سبزي له خرابېدو سره مخ دي تر څنګ پر یو کانتینر د ورځې تر $150 پورې کرایه هم راځي. نن چې د باروړونکو موټرو پر مخ د تورخم دروازې د تړل کېدو دریمه ورځ ده یو شمېر سوداګرو ازادي راډیو سره خبرو کې د باروړونکو موټرو پر مخ د غلام خان بندر د تړل کېدو خبره هم کړې ده. افغان سوداګر نواب هاشمي چې په غلام خان بندر کې 13 موټرې بندې ولاړې دي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان سره ټول مرزي لارې ترانسپورتي لارې ټول بند دي. نو تقریبا په دې لاره کې د کراچۍ د مسیر نه نیوله تر غلام خان پورې په دې لاره کې زمونږ تقریبا 13 گاډي زمونږ مالونه ولاړ دي او دې خواته چې د ګربزو په ساحه کې زمونږ 12 کانټینر تش کانټینر ولاړ دي چې په هر کانټینر باندې د ورځ $150 د مرچ راځي.
دوو تنو نورو افغان سوداګرو انور افغان زدران او عمرګل ازادي راډیو ته وویل
دغه امانی تجاران ته په ملیونونو ډالر تاوان اوړي ډیر زیات تاوانونه اوړي. اوس خاص کر د سبزیجاتو او د میوجاتو وخت په دې کې د ازبکستان او د تاجکستان مالونه می ساتي زما خپل تقریبا 15-16 ټیلر مال پیسار ده چې هغه یې خواته ولاړ دي او د مالونو خرافې دا تقریبا چې په ورځ نور انتوج د منځ زی
پرنا راسي مونږ ګاډي په غلام خان بارډر باندې اختر ته ولاړ دي 15 گاډي زمونږ دي 15 ملیونه کلارې تاوان ده. سبزی دا ټوله مکس سبزی دا مونږه حکومتونه دا هله دا جدال یار خوشی کی تجارت ته ضربان نه رسوي.
دا چې پاکستان سره تړل شوی ترانزیټي لارې به کله پرانیستل شي او په دې اړه د طالبانو حکومت څه پلان لري ومغوښتل د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو. خو ویانې عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې یوازې دومره وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره نن د دوی غونډه روانه ده. د پاکستان حکومت د تورخم دروازه د تېرې شنبې په ورځ د باروړونکو موټر چلوونکو په مخه وتړله او دوی ته یې د پاسپورټ د لرلو شرط وړاندې کړ چې په ځوابي عمل کې طالبانو هم له هغه غړې د باروړونکو موټرو راتګ بند کړ. تیر ماښام ننګرهار کې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس د تورخم لپاره د طالبانو د کمیسار مولوي عبدالجبار حکمت په حواله خبر ورکړ چې نوموړي له پاکستانی لوري سره خبرې کړې خو هغوی ورته ویلي دي چې دا پریکړه د پاکستان د حکومت مرکزی مسؤلینو کړې ده. په روان لمریز کال کې دا دویم ځل دی چې د ورته ستونزې له امله د باروړونکو موټر چلوونکو په مخه د تورخم دروازه تړل کېږي، خو تر دې مخکې څو ځل د امنیتي دلایلو له امله هم تړل شوې ده. تر دې مخکې د لړم میاشتې په 13 نیټه هم یاد لاره د یوې ورځې لپاره تړل شوې وه چې بیا د دواړه لوریو ترمنځ تر خبرو اترو وروسته بیرته پرانیستل شوه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل هغه مهال د پاکستان حکومت افغان موټر چلوونکو ته وخت ورکړ چې پاسپورټونه ترلاسه کړي، خو موټر چلوونکي د تخنیکي ستونزو له امله ونه توانېدل چې پاسپورټونه ترلاسه کړي، نو ځکه پرې د پاکستان حکومت لاره وتړله. سوداګر وایي د لارې د تړل کېدو د دوام له امله د تازه میوو او سبزیو د خرابېدو سره ښایي د دواړو خواو سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان واوړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په غزنی کې له طب پوهنځیو څخه ګڼ فارغ شوي ډاکټران د کار غوښتنه کوي. دوی وایي په غزنی کې سوونه ډاکټران بیکاره ګرځي. نور حال په ډیراپور کې
ډاکټر محمد اعظم په 1400 هجری شمسی کال کې په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون له طب پوهنځي څخه په لوړو نمرو فارغ شوی دی، خو وایي تر اوسه پورې همداسې بې دندې ګرځي. ښاغلی اندړ زیاتوي که څه هم چې ډاکټرانو ته په هره برخه کې او هر ځای کې زیاته اړتیا ده، خو بیا هم په غزنی کې زما په رنګه په سوونو کسان دي چې دندې نه لري.
په 1400 کال کې زه له طب پوهنځي څخه فارغ شوی ډاکټر یم. متاسفانه چې تر اوسه پورې د کار زمینه راته مساعده شوې نه ده. ما په شمول باندې یو ځنه ډېری ډاکټر صاحبان همداسې د کار زمینه ورته نسته، که دوی هر یو د دې توان نه لري چې خپل شخصي کلینیک یا مثلا یو چیرته مینخانه جوړه کړه. زه خپله باندې شاید یم چې دوی د طب محصل وي او د اقتصادي مشکلاتو په وجه باندې له یو چا سره په منشتوب باندې کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې له خصوصي او د هیواد له طب پوهنځیو څخه ګڼ فارغ شوي ډاکټران بې دندې ګرځي. دوی وایي شاوخوا 2 لسیزې د تعلیم په برخه کې خواري کښلې، درسونه یې ویلي او زده کړې یې کړې، خو اوس بېکاره دي. ډاکټر داود حکمل هم 2 کاله وړاندې په غزنی کې له یو خصوصي پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دی وایي په سوونو ډاکټران دي چې وخت په وخت له پوهنتونونو څخه فارغ شوي، خو اوس بېکاره دي.
چې هغوی واقعا د تحصیل او تعلیم لپاره زحمتونه یې ګاللي او متاسفانه چې په دولتي سیستم او چوکاټ کې حتی د داسې یوې طبقې دپاره چې هغه ډاکټران دي او تاسو ته بهتره معلومه ده چې هره برخه کې ورته ډېر زیات ضرورت دی. اوس موږ وایټریاوې لرو، خالي ساحې لرو، خو البته شفافیت نسته. ډېر خلک دي چې هغه بېکاره دي موږ په شمول باندې.
دا چې په اوسني وخت کې د ډاکټرانو لپاره اگزیټ امتحان هم اړین دی، نو د محمد عالم انصاری په نوم یو بل ډاکټر چې اوس بې دندې دی وایي په دغه بې دندې ډاکټرانو کې داسې کسان هم شته چې اگزیټ امتحان یې ورکړی او پکې بریالي سوي دي، خو اوس په کور ناست دی. دی وایي ډیری وخت استعداد په لحاظ نه، بلکې د دوستۍ او خپلوي په لحاظ ډاکټران مقرریږي.
مشکلات خود سر تر سر افغانستان زیات است. خود
ستونزی خو په ټول افغانستان کې زیات دي، خو په غزنی کې به بیخي زیات دي. دلته که ډاکټران په کار ګمارل کیږي، د استعداد په لحاظ نه بلکې د دوستۍ او خپلوي په لحاظ مقرریږي. که هغه ډاکټران هم وي چې اگزیت امتحان یې ورکړی وي، پاته کیږي خپل کسان پر دند ګمارل کیږي او نور کسان نسی کولای چې وظیفه اشغال کړي.
څه کول په کار دي چې بیکاره ډاکټران پر دندو وګمارل سي؟ ډاکټر عبدالخالق مزمل چې په 1400 هجری شمسی کال کې فارغ شوی دی وایي د ډاکټرانو لپاره د امتحان پر وخت روغتیا وزارت له لورې د نویو قانونونو جوړېدل او بیا پر هغې باور نه درلودل هم هغه لامل دی چې ډاکټران بیکاره ګرځي.
زما به د خپل شخصي فکر هغه ډاکټر صاحبان چې بې وظیفې دي تقریبا د فراغت کلونه کېږي یا کال کېږي، ځکه چې څوک خپله په دولت کې مشکل اوسي، د شورای طبي امتحان یې نه سوی دایره ولی، یا تخنیکي ستونزې وي، یا د مالي بودجې کمښت و، هغه په هر حال هغه دوی خپل شخصي مسایل دي. تر هغه دا پورې سي یو ډاکټر د شورای طبي امتحان ورکوي، هغې ته باید اجازه د کار ورکړل سي، هغې ته مشکلات جوړ نه کړل سي.
دا دغه بیکار ډاکټرانو په باور چې روغتیا وزارت دوی ته د کار زمینه برابره کړي، نو هیله څرګندوي چې د خپلو هیوادوالو ښه خدمت به وکړي. دا چې په غزنی کې په 190 فارغ شوي ډاکټران له عامې روغتیا وزارت څخه هغوی ته د کار د برابرولو غوښتنه کوي، نو هڅه مو وکړه چې په دې اړه د عامې روغتیا له مرکزي او سیمه ییزو چارواکو څخه د هغوی نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې ځواب را نه کړ.
د نورستان په نهو ولسوالیو کې د څو سربندونو او کانالونو د جوړېدو د چارو د پیلېدو خبر ورکول کیږي. د رغونې په دغو پروژو کې به سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې زمینه برابره شي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت په نهو اداري واحدونو کې د 10 میلیون افغانیو په لګښت سربندونه او کانالونه جوړوي چې ورسره به په زرګونه جریب ځمکه خړوب او سلګونو کسانو ته به د کار کولو زمینه برابره شي. د دوی په وینا چې د یادو پروژو د بنسټ ډبره د سرپرست حکومت د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزیر کې خوده. په نورستان کې د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد د نو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت له لورې د داخلي بودیجې څخه د نورستان ولایت په نهو بیلابیلو ولسوالیو کې څه باندې 10 میلیونه افغانۍ په لګښت سربندونه او کانالونه جوړیږي، چې له جملې څخه یې د نورستان ولایت په 3 ولسوالیو کې د یو لک مراسمو په ترڅ کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د قدرمن وزیر صاحب الحاج ملا محمد یونس اخندزاده له لورې عملا چارې پیل شوې.
د سیمې اوسیدونکي هم خوښ دي چې په ولایت کې د آبادۍ او بیا رغونې کارونه پیل کیږي. د مرکز پارون د قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی راته وویل په ولایت کې ډیری کسان بیروزګار دي او د نوو پیل شوو پروژو سره به له یوې خوا شاړو ځمکو ته اوبه ورسیږي او له بل پلوه به بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو موقع برابر شي.
د کانتیو سل کلی کانال په نوم باندې یو کانال و، تقریبا 3.5 میلیونه په ارزښت باندې یو پروژه افتتاح کړ وزیر صاحب محترم. کانتیو کې د پخوانه داسې پروژې هم پلی شوی نه و، نو اوس دغه پروژې سره به کانتیو تقریبا 15 کلی، نو دا ځمکې دې لاندې راځي، تقریبا سل کلی په یوکاباد، شهر نو، په مرا او برکلی، ډیر نفوس دې لاندې استفاده کوي.
د نورستان په نهو اداري واحدونو کې په داسې حال کې د کانالونو او سربندونو جوړولو چارې پیل کیږي چې د یاد ولایت اوسیدونکي د پخوا په څیر شکایت کوي چې دوی مرکزي حکومت او مرستندوی ادارو له پامه غورځولي او تر اوسه یې په ولایت کې داسې کوم کار نه دی شوی چې ورسره یې ستونزې هوارې او په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
تاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت څخه ستاسو ته پیغام درکړم. یاره کله چې به شي سر خلاصېږي خو هغه وسله لاس په کار سکین د افغانستان حالات ورسره بل په خدای به دي خاطر یو داسې خلک نه حساب وایي چې هغه په دولت کې کار لري او یا د مخه یو داسې سرمایه درلودلی. نور خو به خدای د افغانستان ټوله ولس فکر ته ولاړ دی او به دغه حکومت خو یې په خدای که سره ورسوي. ورور نور ستاسې خوښه ده.
محترم د یو کال سلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم لکړې د پاسپورت رینیو کول لپاره، تر اوسه پورې هیڅ معلومات یې اطلاع نه راکړې. اته میاشتې ویلي وي، اته میاشت نه یو کال شو، یو کال نه دی، خو ته هیڅ جواب نه دی راکړ شوی. چې ورپسې لاړ شي پاسپورټونه باندې چک کوي، پاسپورټ چې شته پکار دی، پلمې جوړوي، کمیشن کارانو پیسې خوړلې دي، او مم کم اسناد نه دی راویستلې، کم دقیق معلومات نه درکړ. صبر وکړه، نوبت کې پروت دی، صبر دی، دا په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کیږي. تر اوسه هیڅ طرح کې ونشو.
سمې د ماجرو حالات په دې ژمي کې خراب دي. موږ د غزنی د ولایت څخه خبرې کوو.
تاسو څنګه لرم دومره به وایم شهزادۍ راډیو زنده باد.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. نه نیمې بجې دي او دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د هرات له زلزله وروسته تر شپږ نوي زره ډېر ماشومان په ځانګړي ډول په روان ژمي کې زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د هرات د اکتوبر د میاشتې په زلزلو کې نږدې 2000 تنه مړه شول او 21000 نور بې کوره شول. یونیسف د دوشنبه وویل ګڼې زلزله ځپلې کورنۍ لا هم په خیمو کې اوسي، چې له کبله په ځانګړي ډول د ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ دی. یونیسف وایي چې له زلزله ځپلو سره یو لړ مرستې کړي، خو په سخت ژمي کې لا ډېرو مرستو ته اړتیا ده. د پاملرنې مؤسسې اعلان وکړ چې د افغانستان په ټولو سیمو کې د نجونو لپاره کلیوالي ټولګي جوړ کړي چې په یو کال کې د دوو تعلیمي کلونو زده کړې ورکول کیږي. پاملرنې مؤسسې دا خبره په هغه راپور کې کړې چې پرون یې خپور کړ. په جرمني کې د افغاني غالیو څلور ورځنی نندارتون پرون پای ته ورسید. په دې نندارتون کې چې د غالیو د اته صادراتي شرکتونو په ګډون د پنجشنبه په ورځ په هانوی ښار کې پرانستل شو، د افغان سوداګرو ګڼ شمېر غالۍ وپلورل شوې. د اوکراین د بشري حقونو کمیشن وایي روسیې ته د بیول شویو نږدې 20000 اوکراینی ماشومانو له ډلې یوازې 1500 بیرته اوکراین ته ستانه شوي دي. او د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر چو سون هوی له خپل روسی سیال سرګی لاوروف او نور روسی چارواکو سره د خبرو په هدف مسکو ته تللی دی.
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو دی اونۍ بحث ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د طالبانو د حکومت وسلوال مخالف ډلې ادا کوي چې په وروستیو کې د طالبانو پر ضد بریدونه ډیر کړي دي. په وروستۍ و اونۍ کې لږ تر لږه د 14 ادعاوې شوي دي. تر ټولو وروستی برید پرون د نیمروز ولایت په مرکز کې د ولایت د مقام په ودانۍ کې وشو چې د طالبانو په وینا درې تنه پکې برسېرن ټپیان شول. د نیمروز د برید مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو دې ته په پام چې دا برید انتحاري و ګمان کېږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې بیا کړی وي، ځکه چې نورو ډلو تر اوسه د کومې انتحاري حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. خو تر ټولو د ډیرو بریدونو ادعاوې د افغانستان د ازادۍ جبهه کوي. د جبهې د سېشن بي پورس په خپله ایکسپانه کې ادعا وکړه چې په یوه شپه او ورځ کې په پنجشیر، پروان او بغلان ولایتونو کې د طالبانو پر پوستو درې بریدونه کړي دي. د جبهې د تېرې پنجشنبې په ورځ هم ادعا کړې وه چې د کابل ښار په 500 فامیلي سیمه کې د طالبانو د استخباراتو ډلې یو کاروان په نښه کړی دی. د افغانستان د ازادۍ جبهې لخوا د ورکل شوو شمېرو له مخې په دغو څلورو بریدونو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو 8 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي، خو د ازادۍ جبهې ادعاوې په مستقل ډول تایید شوي نه دي. د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې چې د دسمبر په نیمایي کې خپور کړ، ویل شوي چې د 2022 کال پرتله په 2023 کال کې د طالبانو د مخالفو وسلوالو ډلو بریدونه خورا کم شوي دي. د ملګرو ملتونو په درې میاشتني راپور کې د څلورو نورو وسلوالو ډلو چې د موجودیت اعلان کړی نمونه راغلی او ویل شوی چې دوی د هیڅ برید مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی. په دې راپور کې ویل شوی چې د تیر کال پرتله وسلهوالې نښتې په سلو کې 140 او چاودنې 22% کمې شوي دي. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې د طالبانو مخالفان چې له هېواده د باندې دي تیتو پرک ښودل شوي، خو دا یادونه هم شوي چې هغوی تر پخوا له سیاسي نظره فعال شوي دي. د طالبانو مخالفو جبهو د روان میلادي کال په دې لومړۍ میاشت کې د ډېرو بریدونو ادعاوې کړې. آیا د دې معنا دا ده چې دا جبهې سږ کال فعالې شوي دي؟ په روان بحث کې خپلو درنو مېلمنو سره دا موضوع اشار بود. سیاسي او امنیتي چارو پوه احمد خان اندړو، د امنیتي او پوځي چارو پوه یوسف امین زازی زموږ مېلمانه دي. دواړو مېلمنو ته ښه راغلاست وایو. اندر صاحب، لومړی به تاسو ته درشو. د طالبانو مخالف وسلوالو ډلو د بریدونو دغه وروستۍ ادعاوې تاسو څه ډول ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی نوریاس نوری، تاسو تاسو پروگرام قدرمن ملمه د هیواد وتلی نظامی شخصیت یوسف امین زیازی ته او همداسې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپلې نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان کله چې واک ته ورسېدل په ټول هیواد کې سرتاسري امنیت ټینګ کړی ده او دوی ته د امریکایانو ډېرې وسلې پاتې دي. په افغانستان د نن کې هم څه پروژې پیل کړي دي، خو موږ وینو چې د بهرنیو هیوادونو سره په ځانګړې توګه د ګاونډیو سره سیاسي تعاملات منځ ته نه دي راغلي. د ځینې استخباراتي کړۍ چې هغه د سیمې او د نړیوالو پورې اړه لري کوشش کوي چې په افغانستان کې د ځینو توریستي او داسې د ازادۍ جبهې په هغه چرکی عملو کې ځان وښیي او په اوسني حکومت باندې فشارونه هم راوړي. دوی په تیرو دونیو کلو کې یعنی طالبان د توریستي ډلو په ځانګړي ډول د داعش په ځپلو کې ډېر بریالي راوتلي دي، خو داعش او هغه بینالمللي پدیده ده چې د نړۍ زبر ځواکونه په ډېرو هیوادونو کې استعمالوي. تاسو ګورئ چې په پاکستان، ایران، همداسې په افریقایي هیوادو کې، په هند کې، په ډېرو ځایو کې، په مرکزي آسیا هیوادو کې هم خپل شتون ښیي. هغه د خاصو مواردو لپاره استعمالیږي چې په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیز لري. د ازادۍ جبهه هم مخامخ جبهي جګړه د طالبانو سره په مخ نه سیبولی. دا چې اوس چرکی عملی کوي معلومه نه ده چې د روسانو په اشاره به یا که د امریکایانو، خو د پاکستان د استخباراتو قوي لاس د دواړو هم د داعش هم د جبهې ازادۍ سره شته تر څو په افغانستان کې یو ځل بیا جګړه راولي او دوی خپل شتون وکړي. خو که چیرې لکه پخوا هم چې ویلي دي د طالبانو اسلامي امارت د نړیوال سره خپل اړیکې سمې نه کړي، د افغانستان د خلکو مشروع غوښتنې ونه مني، په افغانستان کې یو داسې قانون حکومت چې اساسي قانون لري او ټول مرورونه سره ټول شي، زه باور لرم چې دغه چې پېښې به لا هم ډېرې شي.
مننه. په دې بیا هم وروسته وغږیږو. زازی صاحب، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو څه فکر کوئ د بریدونو دغه ادعاوې چې د کراول تایید هم په خپل وخت کې ګران کار دی، په پوځي ډګر کې د غوډلو د لا فعالېدو ښکارندوی کوي او که هغه یوازې د دوی لخوا تبلیغات بولي؟
مننه صاحب، تاسو ته او درنه ورور اندر صاحب ته خپلې چیلې او احترامات وړاندې کوم. ګوري، مونږ د ابتدا نه اته کله چې طالبان واک نه ونیولی د جمهوریت په وخت کې مو همدغه ویلي چې د ناامنیو علایم قراین بې ثباتۍ دپاره د فضا آماده ده په افغانستان کې. او مونږ همغلته هم ویلي وو چې که اته که چیرې طالبان هم واک ته ورسیږي نو هغه علایم قراین په نړیواله سطح او د سیمې هیوادو په سطح د کور دننه په سطح د نامنې دپاره د جګړو دپاره شتون لري. اوس هم زه تاکید په دې کوم چې دغه درې واړه اړخونه کم وي که زیات وي دلته خلک وژل کېږي، انتحار کېږي، انفجار کېږي، ولس وژل کېږي، نامنې شته. دا چې کم اندازه ده یا زیات ده بل موضوع.
زازه صاحب دغه خبر ته چې مخکې له هغه هم چې دغه اندیښنې وی چې طالبان وخت ته ورسیږي له پوځي لارې، نو ښایي بیا هم افغانستان کې ممکن د امن ناامنۍ ټغر ټول نشي. یعنی فکر کوي موږ له مختلفو لورو، له پاکستان، ایران، هغه هیوادونه چې د امریکا او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له حضور سره مخالف و، ټولو په خوله ویل چې موږ ته یو با امن او باثبات افغانستان په ګټه دی.
دخو دی دوی اغا وینا ده چه ظاهر انده کار کهوی، مگم اصلی خبر ده ده چه دلتا پنوم ده توریزم تر هزاره یا دغا بنیادگزاران چه دوی ورتوایی کنه، دغا مسئله نه ده نریوالو پا سطح بانده بحث شوه ده، نه ده سیمی پا سطح و نه ده بون کورنه پا عرف بانده ده بحث پاته ده. د طالبانو د امریکا سره کوم تړون چې وکړو دا بحث پاتې ده، صرف امریکایانو غوښتي دي، غوښتنه کړې ده، لیکن دا معلومه نه ده چې دوی اهداف مثلا دوی وایي چې القاعده یا مثلا داعش ډله چې دوی د خپل زیان ګوري، دا بهرنۍ مسله ده، د سیمې مسله ده، لیکن د کورنۍ بحث چې دلته دلې ټپلې تمویل کېږي، تجویز کېږي، ملاتړ کوونکي لري، دا بس پاتې ده. یعنی دغه درې اړخه بس پاتې ده، دغه نړیوال اړخ باندې څوک تمویلوي، د سیمې په چوکاټ کې دوی څوک تمویلوي، د کور دننه علایم قراین څه شي دي، نو هر څوک په دغه وخت کې د انتظار په حالت کې دي، خونسا شوي نه دي، له منځه نه دي لاړ، فقط وضعیت ته ګوري چې وضعیت کومې خواته دي، او بلاخره انتظار دی کوي چې دا که وضعیت په افغانستان کې خراب شي چې دغه کې هم رول بیا هم نړیوال وسیمه وادونه لري، نو دوی انتظار دی چې موږ نه حمایت وشي، موږ ته بیا هم وسیلې راکړل شي او د نظام په وړاندې بجنګیږو. هدف معلوم نه ده، دلته هدف معلوم نه ده، هدف کورنۍ نه ده، داخلي هدف نه ده.
بله مننه. اندر صاحب، څه فکر کوئ د دغو د طالبانو د مخالف وسلوالو ډلو یا جبهو له لوري د بریدونو دغه اداوې که هغه یوازې تبلیغات وي، دا ډلې څه غواړي لاسته راوړي؟ آیا غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي؟ کراشو د افغانستان امنیتي وضعیت تاسو مخ یادونه وکړه چې تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې مخامخ جبهه پرانیزي، د طالبانو په وړاندې تر اوسه کومه سیمه هم نه ده نیولې، هدف څه دی؟
ګوري، په افغانستان کې ډېر اوږده جګړه تېره شوې ده، او زموږ سرحدونه په وچه کې له دغه مغرضي وادونو سره دي چې هغوی تل د افغانستان په کونو چارو کې لاسوهنې کړي دي، موږ ته مختلفې ډلې ټپلې جوړې کړي، زموږ لس حکومتونه یې راړنګ کړي دي. وغوی په افغانستان کې یو تلپاتې سولې ثبات نه غواړي، یو قوي افغاني حکومت نه غواړي، او لباده مرغه چې طالبانو هم امنیت راوسته ده، خو د امنیت د ټولنې لپاره باید نورې ښېګڼې مخکې راوړي، د حکومت تعامل همداسې تر اوسه حکومت سرپرسته خلک تشویش کې دي، اوس هم اقتصادي وضعیت د خلکو ورځ تر بلې خرابېږي، زموږ هیوادوال تښتي، نو په دغه وخت کې دغسې جبهې چې لکه استاد عزیز صاحب چې ویلې بهرنۍ اړخ لري، افغانان له جګړو ستړي دي، هغوی کوشش کوي چې یوازې خپل شتون وکړي، او دا ډېره ساده خبره ده چې په افغانستان کې که هر څومره قوي
حکومت. یعنی ستاسو په نظر دوی د بهرنیو کړیو په لمسون دغه ادعاوې کوي، او که چېرې کومه حمله هم کړې وي هغه هم د بهرنیو کړیو په لمسون ده، او په خپله داخلي اړخ نه لري، کورنۍ اړخ نه لري؟
زما خپله خبره کوم، دا خلک خپل ځان ښیي، او په افغانستان کې ډېره اسانه ده، اوس په ډېرو پرمختللو هیوادو کې هم چې امنیت قوي همداسې په ایران کې ګوري چې دوی هم کولی شي دا کار، خو همدا چې افغانان جګړه نه غواړي، او دا واضح او قاطع خبره ده چې دا بهرنۍ کړی دي، او موږ ولیدل چې د جبهې ازادي اعلان چیرته وسو، او چیرته غونډې کېږي، او څنګه هلې ځلې کوي، او دا هم معلومه شوې ده چې د پاکستان استخبارات هم له دوی سره لاس لري، د افغانستان کې یوه بله جګړه غواړي. مخامخ جګړه هېڅکله نشي کوي، او په خوا کې د ناټو او د امریکا نظامیان ورسره، زموږ دغه نظامیان له ډېره دا چې سمې وظایف نه جدا کول، فساد او خیانتونو همداسې په تنظیمونو ویشل شوي، وی نه شي کولی چې په افغانستان کې سرتاسری امنیت تامین کړو د طالبان ضد کم مبارزه وکړي.
مننه زازی صاحب. طالبان مهم اړخ دی او کله چې دغه سیداوی په هیواد کې دیننه کیږي چې موږ دغه بریدونه کړی دي په دغه ځی کې مو دغمره د طالبانو وسلوالو وژل او دم وکړل هغه مو وکړل. طالبان اکثره وختونه د دغه ډلو د ادعاو په اړه څرګندونې نه کوي، نه هغه ردوي او نه هم تاییدوي. ولې طالبان په وړاندې غبرګون نه ښیي؟
ګوري، دا یو اصل د حکومتداري، هیڅ حکومت دولت خپل ضعف نشي کولی چې ښکاره کړي. همیشه حکومتونه راغلي دي ویلي دي چې موږ د افغانستان د خلکو استازیوالي کوو، همیشه حکومتونه راغلي دي افغانستان افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړی دی چې موږ به دا وکړو، موږ به ها وکړو، تاسو پرمختګ دپاره به کار وکړو، سوله به راولو، امنیت به راولو. دا خو د دوی شعار ده، دا خو د دوی همدغه دپاره غواړي چې په واک کې باید واوسي، دوی د همدغه دپاره مبارزې کوي.
خبره دا ده چې دا ډول اداوې ډېرې شي او چیرې هم د چاودنو او د ډزو غږونه خلک د هغه سیمې اوري، فکر نه کوئ چې دا به د افغانستان په روان امنیتي وضعیت ناوړه اغېز وکړي، خلکو سره به تشویشونه زیات نه شي؟
کاملا، ولې تشویشونه نه زیاتېږي؟ ګوره، ما خو درته ویلي چې د جګړې دپاره د کورنۍ اړخ دپاره ما مخکې عرض وکړلو چې عوامل علایم همدا اوس هم موجود، او بهرني مسایل هم بحثونه نه دي شوي، سیمه ییز اړخ باندې هم بحثونه. یعنی هر حکومت چې راغلی دا بحث نه ده کړی، هر حکومت چې راغلی دی فقط د خپل اقتدار د خپلې ډلې د دغه دپاره
یو کار کړی. تاسو د اجماع خبره کوي، د کورنۍ د سیمه ییزې او نړیوالې په ټول جمهوري نظام کې هم که د سولې موضوع و که نور موضوعاتو له ګاونډیو هیوادونو او د تروریزم هغه تشریح یا تعریف و، په دې برخه کې په اجماع باندې ډېر تاکید کېده، په کورنۍ نړیوال سیمه ییزې او نړیوالې اجماع باندې دا رامنځته نه شوله په هیڅ برخه کې. آیا اوس هم فکر کوئ چې بیا هم دا یو خنډ دی؟
ګوري، کاملا همدا خند دی. کله چې یو نظام یو حکومت خپل کورنۍ دنده مکلفیت په درست شکل ادا نه کړي، د خپل ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ور نه کړي، که جمهوریت و هم فساد، شور، چپاول، غصب، د ولس خبره چېرته منله؟ همدغه کس په قدرت کې و که هغه حزبونه جوړ کړي وو، همهغه قدرتونه وو چې په شکل د اشکال په 45 کلنۍ جګړه کې دوی حضور لرو، نقش لرلو. پس دغه جګړه ما خو بیا هم تاکید په دې کوم چې اصلا دا بهرنی اجنډا ده، دا کورنۍ اجنډا نه ده په لویه کې. او په کور دننه هم سیاسون هم څوک د مشرتابه یا د حکومت والی یا د واکدارانو ادا کوي، دوی نه دي توانېدلي دي چې افغانان راټول کړي، د افغانانو سره یو یو مشوره دریز ولري، یو هماهنګي وکړي، او د افغانستان د خلکو ولس غوښتنې، مشروع حقوق دا په پام کې ونیسي، او د یو برنامې په شکل ولس را مخته لاړ شي. ګونګ حالت هیڅ کله نشي کېدلی چې پای ولري. مثلا زه مثال تاسو درکوم،
یعنی فکر کوي زازه صاحب فکر کوي چې دغه فشارونه چې نړیوالو پر طالبانو باندې راوستي دي، چې د بشري حقوقو په تیر بیا د خزو د حقوقو په برخه کې هغه حقوقونه چې منل شوی دي باید هغه ته غاړه کېږي، که دغه فشارونو نتیجه نه ورکړي، فکر کوي چې د دغه وسلوالو نښتو تر شا نړیوال لاس لري؟ فکر کوي چې دا به یو بل وسیله وي د دوی لوري که سیمه ییز اړخي وي خواته کو د سیمه ییزو هیوادونو یا سیمه ییزو
کړو؟ یو خو تبلیغ ده، یو خو تبلیغات دښمن موجود ده، تبلیغات شته، د جګړې یو اړخ د ډېر مهم اړخ ده، تبلیغ او ترویج ده. نو دغه تبلیغات شته، د ترویج شته، دغه نه څنګه استفاده کېدلی شي؟ مثلا په داخل د کور کې چې څوک ناراضه وي، دغه نه بهترین استفاده کېدلی شي. مثلا د چا حقوق نه ورکول کېږي، دغه نه بهترین دغه خصله کېږي. مثلا د بیکاری کچا، خلک بیکاره دي، نو دوی د خپل بچیانو خوراک د پاره څه نه لري. فکر ده موږ ګورو دا یو حقیقت ده، دغه نه ډېره ښه استفاده کولی شي. یعنی دغه اندکترین اشتباه د حکومتدارۍ بلاخره دښمن دغه ډیر یو لوی هدف لاسته راوړی شي.
مننه اندر صاحب، که څه هم زادی صاحب ورته اشاره وکړه چې داخلي ځینې مسایل کیدای شي چې هغه پلمه وګرځي او هغه هم دغه لارې ته لاره پرانیزي، د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او ځینو نورو لورو په زغرده ویلي دي چې نور په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ نه کوي. تاسو د سیمه ایز اړخ یادونه وکړه، مخکې هم چې تاسو سره مونږ مرکې کړې دي، ډېر د سیمې د هیوادونو هغه لاس بولې په دغو نښتو یا په هغو حملو یا بریدونو کې چې په افغانستان کې کله ناکله کېږي. که راشو دې موضوع ته چې کنړیوال د وسلوالو ډلو نور ملاتړ نه کوي، څه فکر کوئ که طالبان همدغه پالیسیو ته چې ازادي صاحب هم اشاره وکړه چې په کور دننه هم د ډېرو لپاره د منلو وړ نه دي، څه دې ته چې نړیوال هغه ومني، آیا همداسې دوام ورکړي؟ فکر نه کوئ چې نړیوال به خپل لاره بدله کړي او نور به په دغه دریز ونه درېږي چې نن درېدلی دي؟
ولې نه پیړی پیړی کې چې زموږ د هیواد د خلکو په سرنوشت باندې همدا زبر ځواکونه لوبې کوي، هغوی خپل ملي منافعو ته ګوري، کولی شي هر وخت خپل دریځ ته بدلون ورکړي. او په کور دننه کې افغانان باید پوه شي چې هېڅکله دوی ملي یووالی نه دی کړی. موږ شاهد یو په کوم حکومتونو کې چې موږ وو، دا ټول د خپل منځي ستونزو او د خلکو سره د نه نږدېوالي، د خلکو د عنعناتو، کلتور، دین ته احترام نه کولو په اساس رنگ سوی دي. او هغه هم د دغه زبر ځواکونو زموږ د ګاونډیو له طریقه چې ډېر لاس پاکستان او ایران درلود، دوی درلود. په افغانستان کې خلک نه د وسلو فابریکه لري، نه د توان لري، او دا جګړې چې کېږي ټول یو قوي سرمایه او بودیجه او لوجستیکي او البسایي همداسې نقدي مرستو ته ضرورت لري، چې دا د دغه هیوادو لخوا کېږي. د افغانستان اسلامي امارت یا اوسنی حکومت که چیرې له خپل دغه دریز نه چې یوازې یکه تازی به وي، یو یوزبي سیستم به وي، ممزرما ټوله زما به وي، او ټول په ښه موټر ګرځي، ښې چوکۍ نیولي دي، د خلکو حقوقو ته کتنه نه کوي، د ښځو حقوقې په بربند ډول د پښو لاندې کړي دي، او د نړیوال ټولنې لخوا زموږ باندې ډېرې مرستې بند شوي چې زموږ هیواد وران شوی، د نړۍ سره اړیکو مرسته اړتیا لري. او دغه علت کېدای شي چې هر راز تروریستي ډله په افغانستان کې سربازګري وکړي، د ده دولت په ضد باندې مخالفین تربیه کړي. موږ ښه تجربه لرو چې زموږ ډېر قوي حکومتونه چې چا سره روسانو، له چا سره همداسې امریکایانو، اتصل هیوادونه نورو، د افغانستان د خلکو په غوښتنه مخکې نه تلل، ړنګ شوي دي. او هغه هم ابزار او نور مسایل معلوم دي چې هغه په ډېره لوړه کچه ګیم روان ده. د نړۍ سیاست همدا اوس سیاسي نظامي وضعیت هر لحظه په تغییر کې ده. د اوکراین جګړه، د فلسطین جګړه، په سیمه کې د توریزم پرمختګونه، دا ټول څه کېدای شي چې د طالبان لپاره لوی خنډ وي که چیرې دوی په افغانستان کې داسې قوي افغاني حکومت چې ټولې خواوې پکې راټولې نه کړي. ټول افغانان دي، او دلته که ظلم کړی ده د خلقو پرچم شروع، بیا د مجاهدینو د شر و فساد، او د طالبان لومړۍ دوره او وروستۍ ټکنوکراتانو او شر و فساد، هغه مجاهدین چې په دموکراتیک جمهوریت له نامه استفاده کوله او خپل طالبانو هم وژنې کړي، هم ظلمونه کړي. نو ښه به دی چې ملي روغه جوړې، ملي وحدت مخه کړو، کنه د افغانستان سرنوشت بیا یو جګړې او د نورو هیوادونو یرغل خواته.
مننه زازای صاحب، په افغانستان کې تیرو هغو ته زغلنده کتنه وکړو، جګړو ته د څه باندې څلورو لسیزو کورنۍ اړخ، سیمه ییز اړخ، نړیوال اړخ درلوده. په ځینو مواردو کې کورنۍ اړخ قوي او پیاوړی، په ځینو کې هم سیمه ییز، او په ځینو کې هم نړیوال. وروسته هم نړیوال له تروریزم هغه بریدو چې بالاخره نړیوال اړخ افغانستان ته راسي، که راشو اوس همدې موضوع ته چې په افغانستان کې نړیوال ستړي شول، بیرته ووتل، طالبان هم یو لوی ځواک وو او قدرت یې ترلاسه کړ، طالبان نو پر افغانستان ټوله ولکه ټینګه کړې ده، دغه ډول د حملې یا بریدونه او دغه اداوې یا بریدونه چې کېږي خال خال، او په تېره بیا داعش خو لا ډېر فعال دی، د ډېرو بریدونو مسؤلیت اخیستی، ډېرې خونړۍ حملې کړې دي، دا طالبانو ته څه پیغام ورکوي او طالبان ته څه کول پکار دي چې څه باید وکړي؟ له نړیوالو سره تر اوسه په تعامل کې پاتې راغلی دی، نړیوال یې تر اوسه حکومت په رسمیت نه پېژني، او ځینې هغه شرطونه چې ورته ایښودل شوي دي، هغه شرطونه په داخل د افغانستان کې، د افغانستان اکثره وګړه هغه غواړي چې باید ښځې پرېښودل شي کار ته، او نجونې هم پرېښودل شي زده کړو ته.
کاملا تاسو خپل فکر وکړئ چې اکثریت تقریبا نیم ټولنه زموږ خزینه دي، تاسو فکر وکړئ چې دغه نیم ټولنه چې خزینه دي، د دې کار نه اجازه ورنکړلی شي،
اې د حقوق ته درناوی ونه شي اته تفریح اجازه ونه لري کته ده او درنیم لکه پاوز مو چې هر پاوزی 15 نفر فامیل وی دا تقریبا میلیون او اوري نو دا ناراضه وی او دا د شپې ورځ ډوډۍ ونه لري او ترڅنګ یې بیکاری عام شوی وی او د خلکو حقوق ته درناوی نه کیږي. تاسو ویلي چې طالبان ته څه پکار دي؟ طالبان ته فقط صرف دا پکار دي چې مونږ په افغانستان کې دننه یو. مونږ د طالبانو امارت اسلامي مشرتابه ته ټول مسایل ویلي دي، لیکل شوي مو ورکړي دي، ولې د مو خبره نه اورېدل کی، ولې د مو خبره نه منل کی؟ دغه نقصان څه ده؟ مونږ ته دا بحث هم ورسره کړی ده چې یو هم غیر شرعي غیر اسلامي غوښتنې مونږ ولې روح راته وایي خی مون به د خپل غوښتنو په اساس زره هاوی ګټه د توخیو تاسو یو نقص را توخی
زاده سه بمدغه موږ ازادي رادیو ته ډیر راپورونه راځي ډیر جون زاړی وای هر څه ډول کالی جامع چې دوی غواړي موږ اغوند خو موږ د پریګ د ذکر ته ولی نه ولی
نه رښتیا وای کاملا زده چې فکر کوم چې په طالبانو کې داسې حلقات شته دي چې همدغه د نظام مخالف حرکتونه کوي د اندغه اسلامي نظام د اندغه امارات د تباہی د بربادی د پر حق کی موږ چې احساسو دا مسله احساسو جالبه ده چې ولی غلی پاتې مثلا زه یو وزیر سپت ورزم د خپل حقوقو په باره کې دا د متقاعدینو غوښته توخم دخلی ما وزیر ده دخلی ما مشکل به حل کی ولی وزیر دې ما مشکل نشال کولای نو بس پس دغه وزیر وزارت کول سمانه لدی مثلا وزارت معرفت دی تحصیلات عالی مسله ده دا ټول مسائل چې په جمع کم خدا خو خاص ناراضه کیږي طالبان ته په کار دادی تاسو سوال وکړو چې ورور د افغانستان د خلکو لږ مشروع شرعي چې په ملي او اسلامي اساسات ولاړ وي وګ ورته ونه سو هغه عملی کا وخت چې دا عملی شي ګورستون ځل کیږي مشکلات حل کیږي بارانه مداخله بند کیږي هغه زمينه علایم و قرائن دی منزدی و رو پورو او بیا بل باس لوی پاس شو چی دی توریزم او تر اگره فکر ده آغا دی افغانستان و لس ام دوز دی نریوال و سیمو سر لوی دعوا پاتی ده مثلا مون او جلش و مون تباش و روس ارغال وکو امریکا وکلالا ناتو وکلالا او بیا دا دوستی و اندی والی دوی سر ده چمانا بیا دی دومره شهیدانو دی دومره یتیمانو دی دومره کندو غم چاو خوالو
مننه زازای صاحب وخت نه لرو ډیر کم وخت لرو اندر صاحب تاسو څه وایي په تیر جمهوریت نظام کې د افغان سرتیرو هغه امتیازونو ته په پام ویل کېدل چې طالبان خې امتیازونه ورکوي کڅو کور سره یو ځای کیږي که اوس دغه وضعیت په همدغه ډول باندې دوام وکړي افغانستان کې خلک وږي دي نیستي ده او د خپل خېټې مړولو لپاره دوی کولای شي هر کار وکړي که همدغه سی یو حرکت پایل شي او دغه سی دغه بریدونه دوام وکړي او ځینې بهرنۍ کړي هم د دې تر شا وی فکر نه کوي چې دغه حرکتونه به پراخ نشي
ډیر زیات امکان لري موږ په وار وار دا غږ کړی چې په خوانی نظامیان چې ځینې په هواد کې پاتې دي ځینې ګاونډي وادو ته تکیدلی دي او ځینې هم د امریکا او د ناتو غړي وادو ځان سره ویړل دا ټول خاینینو فاسدینو د وطن بچانو د وطن د خلکو په پیسو باندې روزل شوی د دې وطن مدافینو نه د چا شخصي غلامانو بلکې استفاده به تر شوی وي متاسفانه په کور دننه کېم ډېر وزول سول ډېر وتښتل ډېر پټ دي لدینه باید وسنی حکومت ډېر په پراخ اندازه د ټولو هغو مستقي خلکو چې په تنظیمي ډلو پورې اړه نه درلوده او هغه واقعي مستقي خلک نه دا چې ځینې دکاندارانو د وکیلانو خورینو ورینو راوس یو پیوښ پکې تورن جنا کړیو لهونه تیر او نور دا ټول مسلکی خلک باید راوس وي ترسو د توریزم او تورستی ډلو په ځلم کې پرمختګ شوی او د دوی نه دغه چې تاسو لري ډیره مهمه ده کله چې موږ دوی ته تنخواګانی ورکو جذبوي په جامعه کې ډیر پرمختګونه راځي او همداسې د جنو مکتبونه چې بنسوي دي ډیر خلک بیکارستوي دي د تقاعدینو معاش نه ورکول د پخپله یو ستونزه ده چې ټولنه کې ارجمایز ډول د خلکو
خرابېږي، حتی د دکاندارانو د تجارانو کارونه خرابېږي. دا یو ماشین د حکومتولي، حکومتولي ته باید مخه کې یوازې امنیت. موږ ډېر خوشحاله چې مګر یوازې امنیت خو په زندان کې هم وي. دلته باید ډېر هغه پراختیایي کارونه وسي چې تر هغو ټولنه په حرکت راشي او خلک راضي اوسېږي. او دغه چې تاسو ویلې دا د جبهې آزادي دغه کړنې هم د دې لپاره چې پخواني افسرانو سرتیرې ځان سره جای کړي، خو دا د افغانانو په نقص ده. طالبان ډېر قوي دي او دا به یو داسې ضربه وي هغو ته چې هغوی به له ستونزو سره مخامخ شي.
کور ودان د سیاسي او امنیتي چارو پوه احمد خان اندړ او د امنیتي چارو پوه یوسف امین زازی چې د ازادي راډیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو راسره ګډون وکړ.
سهر وارم کوانا اورما باند سهر وارم.